افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، تاسو زدي رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. اوري چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن رسمن پیل سوه. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
نن د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو د نوم لیکنې بهیر رسمان پیل سو. وسلوالو برید کوونکو په چادریو کې په خوست ولایت کې د انتخاباتو د نوم لیکنې پر یوه مرکز برید کړی، دوه ساتونکي وژل دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدو په اړه په هیواد کې رغونکي بحثونه دوام لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو د نوم لیکنې بهیر نن رسمان پیل سو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې دغه بهیر به د جوزا تر 22 نیټې پورې دوام وکړي. شغلی سیاد زیاتوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د انتخاباتو د نوماندانو د نوم لیکنې بهیر لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د قانون مطابق هغه چاته چې پراتونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغه ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پوره امادګینی ورسوي، دا هغه ته فرمي ورکول کیږي.
ټاکل شوی د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات میزان یا تل میاشتې پر 28 نیټه په افغانستان کې ترسره شي. په همدې حال کې وسلوالو برید کوونکو په چادریو کې په خوست ولایت کې د انتخاباتو د نوم لیکنې پر یوه مرکز برید کړی او دوه ساتونکي ووژل. د خوست د والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا برید نن سهار 9:30 بجې سوی دی.
د ټاکنو په چادریو کې سوال دلته برید کړی چې د ملي اردو او ملي پولیسو
شغلی منګل زیاتوي چې برید کوونکي په یو موټر کې هغه مرکز ته ورغلي وو، خو بیرته په تیښته بریالی سوي دي. په پیښه کې د دې مرکز کارکوونکو او نور مراجعینو ته زیان نه دی رسیدلی. بلخوا وسلوالو کسانو نن په هرات ولایت کې د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت څلور کارکوونکي په ډزو ووژل. د هرات امنیه قمندانۍ د رسنیو مسؤل عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار په شینډن ولسوالۍ کې سوې ده. دغو کسانو د پاکتین په نوم یو شرکت کار کاوه. د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی او د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې 15 داسې سیمې تثبیت شوي چې د ځمکې د ښویدنې احتمال پکښې ډېر دی. چارواکي وایي دغه سیمې په 5 ولسوالیو کې دي چې تر 4000 ډېرې کورنۍ پکښې اوسېږي. په بدخشان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس سید عبدالله همایون دهقان ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه احتمالي خطر په اړه خلکو ته خبرداری ورکړی چې له سیمو څخه ووځي. په دې وروستیو کې د بدخشان ولایت په بېلابېلو سیمو کې د سختو سیلابونو له کبله 5 تنه مړه، 15 تنه ټپیان او سلګونه کورونه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدو په اړه په هیواد کې رغونکي بحثونه دوام لري. ولسمشر ټرمپ یوه ورځ وروسته له هغه دا خبره کړې چې د شمالي کوریا له مشر سره یې خپله لیدنه لغوه کړې وه. شغلي ټرمپ تېره ورځ ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې که دا لیدنه کیږي لکه څنګه چې مخکې پلان شوی و، د جون پر 12 به په سنګاپور کې اوسي. د ولسمشر ټرمپ تر دې دریځ د مخه د شمالي کوریا مشر پرون ویلي و چې د ټرمپ لخوا د دې لیدنې د لغوه کېدو سره سره په هر ممکن وخت کې له واشنگټن سره د لیدو لیواله دی. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدراعظم شینزو آبه نن په مسکو کې سره وګوري. تمه ده د دوی خبرې پر شمالي کوریا، د کوریل پر لانجمنو ټاپوګانو او اقتصادي همکاریو متمرکز وي. د پوتین او آبه لیدنه داسې مهال کېږي چې لا هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د لیدو په اړه شک نسته. په لومړي سر کې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو لیدنه د جون پر 12 په سنګاپور کې پلان شوې وه. د روسیې ولسمشر او د جاپان صدراعظم د روسیې په سن پیټرسبرګ کې د 2013 کال نړیوال اقتصادي غونډې کې ګډون کړی و او د روسیې او جاپان د سوداګریزې شورا له غړو سره یې خبرې وکړې. او ټاکل شوی سعودي عربستان او روسیا د تیلو د تولید پر ډیروالي راتلونکي میاشت توافق ته ورسیږي. د دواړو هیوادونو د انرژي وزیرانو خالد الفالح او الکساندر نوواک ویلي چې د دې اقدام هدف د هغو اندېښنو کمول دي چې مصرف کوونکي د تیلو د بیې د ډیروالي له کبله لري. دواړو وزیرانو تیره ورځ د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې په یوه اقتصادي غونډه کې وویل چې آماده دي هغه بندیز چې په 2014 کال کې د تیلو پر تولید لګیدلی و راکم کړي. د خبرونو پای
تاسو ته د رادیو ته واجیست. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د لیکنې پروسه نن رسمن پیل شوه.
هغه چاته چې په راتلونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغوی ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پوره امادګي نیول شوې ده، هغوی ته فورمې ورکول کېږي.
د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه پر دې پروسه انتقاد لري.
خبرتیا هغه احتمالي کاندیدانو یا نوماندانو ته ورکړل شوې نه وه چې په کومو شرایطو په کومو شکلیاتو باندې دوی پروسې ته مراجعه وکړي او بالاخره مخکې له مخکې نه ځان ورته آماده کړي.
په هند کې ځینو کسانو راشد خان ته د هند د افتخاري تابعیت د ورکولو غوښتنه کړې ده.
راشد ارمان زموږ استاذ عزت او ستوری ده او د افغانستان بیرغ یې هر چېرته لوړ کړی ده او راپولی ده.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې سعودي عربستان او روسیا شایب د تیلو د تولید په اړه نوې تګلاره خپله کړي. حقیقت څه دی؟ پروګرام کې یو دینی عالم په افغانستان کې د روان جنگ پر علت خبرې کوي.
دې جنگ قرباني مسجد بمباري او مسجد کې مسکون کې په شهادت رسی جنازه هدف ګرځي.
تاندې څنګه پروګرام کې هم د ځوانانو پر مسایلو خبرې سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رسمن د شنبه په ورځ د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه پیل کړه. د دغه کمیسیون رئیس وایي د نوم لیکنې دغه پروسه به د جوزا د میاشتې تر 22 پورې دوام وکړي. بلخوا ځینې کسان پر دې پروسه انتقاد لري، وایي چې په بیړه پیل شوې ده او ستونزه پکې شوې دي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
له انتقادونو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبه په ورځ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې د نوماندانو د نوملیکنې پروسې رسمي اعلان وکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د شنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې کمیسیون په خپل وخت د انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی او هیڅ ډول فشار ته به غاړه کې نږدي.
د کاندیدانو نوملیکنې بهیر نن 15 د جوزا څخه پایل کیږي او تر 22 د جوزا پورې به دوام لري. د قانون مطابق هغه چاته چې پراتونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغه ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پوره امادګي نیول شوې ده، هغه ته فورمې ورکول کیږي تر څو دغه فورمې خانپوري او ډکې کړي او بیرته کمیسیون ته وسپاري.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د اعلان شوی نوملړ پر اساس لارځونې وروسته به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو وروستی نوملړ د اسد د میاشتې په 12 نیټه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې تر دې دمه له 3 میلیونو زیاتو کسانو د نوملیکنې په پروسې کې ګډون کړی او د کمیسیون رئیس تمه خی چې د نوماندانو د نوملیکنې د پروسې له پیلېدو سره به دغه بهیر لا ګړندی شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د حکومت له لوري پر کمیسیون د فشارونو خبره رد کړه او ډاډ یې وښود چې کمیسیون به د انتخاباتو پروسه په شفافیت ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال معزولا دولتي د کمیسیون په چارو کې د جمهور رئیس مداخلې په اړه ویلي و، خو جمهوري ریاست بیا دغه ادعا بیا اساسه بللې وه. اخوا د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو یو شمېر نوماندان چې کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره راغلي وایي کمیسیون ډیر په عجلې او له نیمګړتیاو سره سره د نوماندانو د نوملیکنې پروسه پیل کړه. له کابل څخه ولسی جرګې ته نوماند سید فرهاد هاشمی:
مشکل اساسي اینجاست کې
دی وایي اساسي ستونزه دا ده چې څوک دا ثابتوي چې په زرو تذکیرو کې چې زه یې کمیسیون ته سپارم او همداراز یو بل کاندید کمیسیون ته ورکوي 15% تذکیرې مشابهت لري. دا یوه خلا ده او موږ فکر کوو چې نور ستونزو ته بل لار هواره کړي. د ښاغلي هاشمی صاحب خبره که کمیسون ژر تر ژره د نوماندانو د ثبتولو په پروسه کې موجوده ستونزې حل نه کړي، خاید خلکو په څیر د نوماندانو ونډه هم کموي. خو د کابل د انتخاباتو د ولایتي دفتر مشر اول رحمان رودوال بیا ازادي راډیو ته ویل چې د نوماندانو د ثبتولو پروسه شفافه ده او په دې برخه کې نسبی موجوده ستونزې به هم ژر حل شي.
په همدې موضوع کې تم کیږي د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته ویلي چې پر یو ځای درې ورکوونکو او کاندیدانو د نوم ثبتولو پروسه به د انتخاباتو د کمیسیون په وړاندې پرتې ستونزې له ډېرې کړي. هغه یوسف خان زدران ته په مرکه کې وویل
موافق یو چې متاسفانه یا د بد مرغه په دې اړه باندې پوره خبرتیا احتمالي کاندیدانو یا نوماندانو ته ورکړل شوې نه وه چې په کومو شرایطو په کومو شکلیاتو باندې دوی پروسې ته مراجعه وکړي او بالاخره مخکې له مخکې نه ځان ورته آماده کړي. دوم تاسو په جریان کې چې فیفا څو موده مخکې د دغه تقویم د تعدیل غوښتنه وکړله او په هغې کې یو مورد دا و چې د نوماندانو د نوملیکنې بهیر لږ وروسته شي، په دې خاطر چې دغه بهیر مصادف ده د خلکو د نوملیکنې له بهیر سره د رای ورکوونکو په توګه باندې.
خو رشید صاحب فکر نه کوئ چې د کاندیدانو د کاندیداتورۍ سره به د سیالۍ لا ډېره شي او خلک به وهڅېږي چې عملاً راشي ځانونه ثبت کړي؟
کاندیدانو مخکې له مخکې نه دغه بهیر پیل کړی و. تاسو په جریان کې چې موږ اندېښنه ښکاره کړه چې سیاسي فساد تقریبا دلته خپل شکل پیدا کړی، د کاندیدان وار له مخکې نه تذکیرو اخیستلو او پیرودلو ته مراجعه کړې ده، قیمت کېښودل شوی ده، په ځینو حالاتو کې د رای ورکوونکو کمښت ادې له ما ګرځېدلی ده چې کاندیدان په دې خاطر چې دغه بهیر کې زر تر زره خپل اسناد پوره کړي راشي ثبتنام کړي هغوی یا خلکو باندې فشار راوړی ده او یا هم فساد یې مخه کړی ده. که دغه پروسه لږ زره تکمیله شوې په وخت کې اسناد هم پوره شوي وو او په عین حال کې د خلکو لپاره دغه د نوملیکنې فرصت به ډېر
کاندیدانو ترمنځ هم فساد شوی دی او کیږي، دا به څه ډول چڼ کیږي تر څو یوازې هغه حقیقي استازي چې دوی کولی شي په شفافه توګه استازوالي هم وکړي هغه لار پیدا کړي او خلک هم انتخاب کړي؟
وګورئ د لپاره کمیسیون معلوماتي بانک باندې همیشه ټینګار کړی وي او اوس هم ترې ټینګار کوي چې هغه یو اصلي لارښود و چې کمیسیون سره مرسته کوله تر څو تصویري اسناد او بالاخره تکراري اسناد په ټول معنا باندې په وخت باندې وپیژني. او
د لپاره ستاسو اندېښنې هم په پام کې نیول شوي، نړیوال ټولنې اندېښنې او د افغانانو اندېښنې پام کې نیول شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لازم څه پروګرامونه لري دا څه په پام کې نیولې دي کنه د هر څه نادیده نیول شوي او دوی مخکې ځي؟
دموږ همکاران په کمیسیون کې هغوی همیشه موضوعات په ډېر مثبت طریقه باندې په خبرو کې مطرح کوي، ولی موږ د موږ ټینګار داده چې په تخنیکی اړخ کې باید ډېر کار وشي چې له بعد مره کار نه سوی. او بل موږ هغه عمده نگرانی داده چې دغه جګړې نامنې او مرکزونو ته د موادو نه رسیدل به دغه بهیر باندې د خلکو هغه سیاسي مدني حقونه محدوده کړي، خصوصا هغه ساحې چې نام نه دي ځکه چې هلته نه کاندید او نه هم رای ورکوونکی دا فرصت لري چې بالاخره څوک خپل ځان ثبت کړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید ول ازادي راډیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ولسی جرګه کې او دغه راز د ولایتي شوراګانو ځینې استازي وایي چې هغو ولسوالیو او سیمو ته چې جنگ پکې روان دی که تجهیزات ونه رسیږي د وسلولو لاس ته به ورسي. دوی د امنیتي وضعیت په اړه حکومت په بې پروايي توران کړی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل وړاندې کوي.
زابل، هلمند، غزنی، فاریاب او جوزجان هغه ولایتونه دي چې نامنوی جدي اندېښنې راپارولې دي. په ولایتي شوراګانو او پولیسي جرګه کې د یادو ولایتونو استازي وایي د ولایتونو ځینې برخې یې د سقوط په حال کې دي او که دولت ورته جدي پاملرنه ونه کړي د ولایتونو مرکزونه به یې هم لکه د فارا په څیر د طالبانو په لاس سقوط شي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي همدا اوس د دغه ولایت څو ولسوالۍ د طالبانو تر محاصرې لاندې دي.
افغانستان لدی سره د جوزجان د ولایت شورای وغړی حلیمه صدف د دغه ولایت په ډیرو سیمو کې د سختو جګړو خبره کې وایي طالبان د جوزجان د څو ولسوالیو د سقوط په هڅه کې دي. لدی وړاندې پولیسي جرګه کې د خلکو ځینو استازو د افغانستان په څو ولایتونو کې د هممهاله جګړو عمده لامل د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو کمښت بللی دی. په څو ولایتونو کې د ناسم امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې نږدې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د فراه ښار اړوند په څو پوستو حملې وکړې او د لنډمهال لپاره یې د ښار ځینې برخې ونیولې. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هغو ولایتونو کې چې تیزه جګړه روانه ده دښمن یې سخت ځپلی او مخالفین د کومې برخې د سقوطولو توان نه لري. د یاد وزارت د وایند دفتر سرپرست محمد راتمنش دی وایي د دښمن تحرک په کمېدو دی او په هغو ولایتونو کې چې د ګواښ کچه لوړه ده هلته هره ورځ زموږ عملیات ډیریږي. همدا نن مو یولس ولایتونه سازماندهي کړي دي چې په نتیجه کې یې موږ ښې لاسته راوړنې لرو. له دې سره د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی سالم محمد صالح ټینګار کوي چې که دولت د وضعیت بدلولو ته جدي پاملرنه ونه کړي د خلکو روحیه به لا کمزوري شي.
د همدغو انتقادونو په لړ کې د اوروزګان ولایت چارواکي وایي چې چوره ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده. ولسوال هم دا مسله تاییدوي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
د اوروزګان د ولایتي شورا مسولین وایي دغه ولایت شورا ولسوالۍ نن هم وسلوالو طالبانو ساخته محاصره کړې او د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ پکښې کې جګړه روانه ده. د ولایتي شورا غړي حیات الله فضلي د شنبې په ورځ د غراز ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې نن سهار هم امنیتي ځواکونو او امنیتي پوستې پرته له مقاومت وسلوالو طالبانو ته خوشي کړې چې څلور د پولیسو وي او درې هم د ملي اردو وي. نوموړي وایي چې په یادو ولسوالۍ کې تېره شپه د نښتو پر مهال د ملي اردو یو بل پوسته هم وسلوالو طالبانو سقوط کړي او پر مهال د ملي اردو څلور تنه سرتیري وژلي، څلور تنه یې ټپیان کړي او پاتې نور هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي. ښاغلی فضلي زیاتوي که چیرې یادې ولسوالۍ ته عاجله توجه ونه سي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. بلخوا بیا په یاد ولسوالۍ کې یو شمېر ځایي او دولتي باوري سرچینې وایي چې وسلوال طالبان د ولسوالۍ بازار ته داخل شوي او اوس په بازار کې له افغان پوځ سره په جګړه بوخت دي. دغه سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په یاد ولسوالۍ کې د نښتو پر مهال شل تنه افغان سرتیري وژل شوي، پنځلس تنه ټپیان شوي او څلور تنه نور هم وسلوالو طالبانو ژوندي له ځانه سره وړي دي. په ورته وخت کې بیا د یادې ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي هم مني چې وسلوالو طالبانو ولسوالۍ محاصره کړې او د سقوط له ګواښ سره مخ ده، خو وایي چې هلته تېره شپه یوازې یو پولیس وژل شوی او یو بل هم ټپي شوی دی.
یا د ولایتي ادارې او یا د مرکزي ادارې څخه د خلکو ته یو کومک فشار ده. خلک ډېر دربدره حالت کې تیار لري.
د اوروزګان ولایتي اداره او امنیتي مسولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو له مرکزي ادارې سره په اړیکو نیولو بریالي نه سو. له دې ټولو سره سره د سیمې خلک هم وایي چې وسلوال طالبان د ولسوالۍ بازار ته داخل شوي او اوس د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده. د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې خلک ټول له بازار څخه وتلي او په ډېر بد حالات کې قرار لري. دوی هم له مرکزي دولت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
دا ټول ولس بچان دي چې مري او شهیدانېږي، شهادت باندې رسېږي. بالکل دا د دوی د لاسه چې هېڅ کومک نه ورکوي او دیوال په دیوال نو نور موږ څنګه وایي په دې کیلومتري کې نه ځایېږي، لس متره خواته نه دي.
د وسلوالو طالبانو ویان قاري سپ احمدي هم ازادي راډیو ته په یو استولي برېښنالیک ویلي چې ولسوالۍ سخته محاصره کړې او زیات شمیر پوستې سقوط کړې او په خبره چې ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نوملیکنې او شفافیت د څرنګوالي په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د وګړو د ثبت ادارې چارواکي د شنبې په ورځ استجواب کړی و. وکیلانو ویل داسې اسناد او شواهد لري چې له مخې تذکرې او سټیکرونه جعلي جوړیږي. دا چې چارواکي څه سپیناوی لري رحمت الله افغان براته وایي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وای د امنیت نشتون د کمیسون په کارونو کې مداخله د جالي تذکرو جوړول او باندې سټیکرونه لګول راتلونکي انتخابات بحراني کوي او د دوی په وینا افغانستان به د سقوط په لوري بوزي. د دغو ستونزو په خاطر د شنبه په ورځ ولسی جرګې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د وګړو د احوال د ثبت ادارې چارواکي استجواب کړي وو. د دغه جرګې غړي داود کلکاني ادعا وکړه چې داسې اسناد ورسره شته چې ښایي جعلي تذکرې او جعلي سټیکرونه جوړیږي.
په کابل ښار کې د حکومت تر سترګو لاندې سټیکر او تذکرې ټول په جعلي ډول جوړیږي او خلکو ته په واک کې ورکول کیږي.
د دغه جرګې بل غړي محمد اکبر ستانکزي وویل د لوګر په یو شمېر ولسوالیو کې هیڅ نوملیکنه نه ده سوې او په خبره یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سیمه ییز دفتر د سوداګرۍ په مرکز بدل سوی. د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په هدف د روان مریض کال د حمل د میاشتې په 25مه نیټه د نوملیکنې بهیر پیل سوی او د شنبه په ورځ ورته د نوماندو د نوملیکنې بهیر هم پیل سو. د وګړو د احوال د ثبت د ادارې رئیس همایون محتاد ولسی جرګې ته وویل له دوی سره دغه اسناد نه دي شریک سوي او که څوک لري د ملي امنیت له ریاست سره دي شریک کړي.
په دې برخه کې چې تذکرې جعلي دي او یا هم د تذکرې پاڼې د خلکو په واک کې ورکول کیږي تر اوسه هم موږ د داسې کومې پېښې شاهد نه یو چې کشفي او استخباراتي ادارو داسې یو څه کشف کړي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا سرپرست اورنګزیب وای په ټول افغانستان کې د نامنیو او د موادو د نه رسیدو له امله له 1100 څخه زیات د نوملیکنې مرکزونه اتړل سوي دي.
په ټوله کې خلاص مرکزونه 4491 کېږي. 3211 مرکزونه خلاص دي. 428 مرکزونه سقوط دي. لوړ امنیتي ګواښ له امله 433 مرکزونه بند دي او د موادو د نه رسیدو له امله سو په شاوخوا کې مرکزونه تړل شوي دي.
د زیاته کړه چې ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د نوملیکنې د بهیر له پیل څخه تر اوسه 3,202,469 نوي کسانو خپل نومونه لیکلي چې 2,016,052 تنه نارینه، 8,093,315 تنه ښځې، 12,000 کوچیان او 4,095 تنه اهل هنود او سیکان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې له پخوانۍ ژمنې سره سم به شفافو انتخاباتو ته لاره هواروي، خو دوی دا هم وایي چې په دې برخه کې د حکومتي مسؤلینو او خلکو مرسته اړینه ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
سعودي عربستان او روسیا شایي د تیلو د بیې د لوړوالي د مخنیوي په هدف خپل د خامو تیلو تولیدات زیات کړي. دا خبره د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په روسیه کې کړې ده. رضوان مراد او نور تفصیل.
د امریکا د پریکړې چې پر ایران او وینزویلا به چې د تیلو ستر تولیدونکي هیوادونه دي سخت بندیزونه ولګوي د تیلو بیې لوړې کړي دي. له 2014 کال را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د خامو تیلو بیه په هر بیرل $80 ته لوړه شوې ده. خو د سعودي عربستان او روسیې تر دې اعلان وروسته چې د تیلو د بیو د ټیټولو لپاره به د خپلو خامو تیلو تولیدات زیات کړي، د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې له $80 فی بیرل ته راښکته شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر ولیکل د تیلو د صادرونکو هیوادونو لخوا د خامو تیلو پر تولیداتو محدودیت د دې سبب شوی ده چې په مصنوعي ډول د تیلو بیې لوړه شي. د ولسمشر ټرمپ همدا ټویټ د دې سبب شو چې د تیلو د تولید او صادراتو نړیوال سازمان اوپیک د تیلو د بیو د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي. اوپیک په 2014 کال کې وروسته تر هغې د خامو تیلو د تولیداتو د کمولو پریکړه وکړه چې د هر بیرل بیه تر $150 هم ټیټه شوې وه. سعودي عربستان او روسیه ویلي دي چې د خامو تیلو د تولیداتو زیاتول به د روان میلادي کال په 2 نیمایي کې په تدریجي ډول پیل شي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د تیلو او انرژي وزیر د راتلونکي مې میاشت په 28مه او 30مه نیټه د تیلو د تولید او صادرونکو هیوادونو د سازمان اوپیک د غړو هیوادونو له مسؤلانو سره ویني. په دې کتنه کې به په نړیوالو مارکیټونو کې د خامو تیلو د بیو د کمولو لپاره پر مختلفو لارو چارو خبرې وشي.
ستاسو له پیغامونو
ترته پیغام پرګان مال اذر ول سوالی څخه نن نه هودل او پښات هغه کسان چې 2 ساعت او 3 ساعت پیدل مزل کوي د اذر مرکزی نسیت د خپل تعلیم لپاره زی د اذر حکومت ورته تعلیم په لاره کې خوندونه جوړوي خصوصا د اذر لومړی خط چې د ببر د کلی په لاس کې دی هینه د چې د ازادۍ ردو همرسته زما د پیغام غم او خوړل شي ترته تعلیم کوون په ځله د تعلیم څخه تور نشي او په سالمه فضا ورته غوړی شي او
د کندهار څخه خبر کوم چې دغه د پاکستاني ملایان شي د ټول خرڅې دي کوم نه هیبت الله دي کسمی الحق دي کوم مولانا تقی عثماني دي د ټول خرڅې دي د پنجاب د ورس غلامان دي د پیسو د پاره هر څه کوي هغه مدرسې چې جوړ شوي چې پاکستان کې دوه لکه مدرسې چې وشي ټکړي دي د جنګ لپاره هغه نه کوي چې اسلام خراب دی د دین بدنامي جوړي او په هغه مارکیټو کې د افغانستان یو تجارت جوړ کړی دی چې په هر مارکیټ کې هر موټر چې د پاکستان دي په هغه کې وسیره اصلي پر صحاتو باندې د ځانمر کې کېدای نه راستي دي په خپل وې په خپل پاکستان په پنجاب کې هر کو پر عمل در سره کیږي حالت ول دا کې دا یې نه کیږي د ځانمر دي نه کیږي د افغانستان د غیر افغان هر کو پر عمل په هر کو کې څه په راکوټ کې دی نه چې غوښ پورې جوړې کړي کښې به تلا دي قسم الحق دې کته کې عثماني دا ټول قاتلان ځلمان دي مخ مخ مجلسونو سره کړي هیڅ دلیل دی ماته نه لري په دې دلایل باندې چې کتابي دلیل دی ماته وړاندې کې چې د ځانمر دي روا دي علماء باندې
دا پکتیا څمکنه ورسواله نه سمي الله خليمي تندر خبرې کوم زما وختن دی ولسمشر محمد اشرف غنی ته خدا دا چې دی پکتیا خونکو ته د تیر کال دی 1905 نوي تعلیمي کال د 1900 د میاشتې مارچ نه دی ورکړ شوی او خونکو د بلابل اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
د افغان مشهور کرکټر راشد خان ځینې هندي مینوالو له خپل حکومت څخه غوښتنه کړې چې نوموړي ته د هندوستان افتخاري تابعیت ورکړي د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه مشر د دې مطلب په څرګندولو سره ازادي راډیو ته ویلي چې دا له راشد خان سره د نوموړي د مینوالو بې ساري مینه او لیوالتیا څرګندوي نور حل د وصل وصال په راپور کې
د هندوستان د کرکټ غوره لیگ یا په آی پی ایل سیالیو کې د راشد خان بې ساري ځلیدنې په دې وروستیو کې د کرکټ د مینوالو ترمنځ سخته غوغا جوړه کړې ده د آی پی ایل په روانو سیالیو کې د کلکتې په وړاندې د راشد خان له غوره توپ وهنې توپ اچونې او توپ نیونې وروسته ډیرو کرکټرانو او مبصرینو د راشد لوبه وستایله او نوموړی د کرکټ د نړۍ غوره لوبغاړی وباله د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د راشد خان شهرت او محبوبیت تر دې کچې رسیدلی چې یو شمېر هندیانو له خپل حکومت نه غوښتي چې نوموړي ته د هندوستان افتخاري تابعیت ورکړي خو دا چې د هندي وګړو د غوښتنه څومره شونې ده ښاغلی ستانکزی په اړه وایي
نو دا یو نړیوال شهرت او یو نړیواله مینه ده چې راشد ارمان ته په اسټرلیا ته لاړ اسټرلیا کې د اسټرلیا وګړو ورک په هندوستان کې د هندوستان د حکومت نه نیولې تر هر یو هندي وګړي پورې دغه مینه ورکړل چې دا باید د هندوستان تابعیت واخلي حقیقت کې نه داسې کېږي او نه داسې مونږ کولو ته د زمينه مسايده کوي راشد ارمان زمونږ استاذ عزت او ستوري دا د افغانستان بیرغ هر چرته لوړ کړی دا راپوالی دا
د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي ډیر داسې ټویټونه کتلی چې د هند خلکو راشد خان ته د هندوستان د افتخاري تابعیت ورکولو غوښتنه کړې خو د هغې په وینا دا د هغې نه بلکې د هندوستان د کورنیو چارو وزارت دنده ده بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټویټر کې لیکلی چې راشد خان زموږ اتل دی او پرې ویاړو نوموړي د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته په خطاب کې لیکلی چې موږ راشد خان چاته نه ورکوو د یادونې ده چې راشد خان د آی پی ایل په روانو سیالیو کې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې لپاره ډیر ښه وځلید او په دغو سیالیو کې په خپله غوره توپ اچونه د نړۍ ډیر مشهور لوبغاړي ای بی ډی ویلیرز ایم ایس ډونی ویرات کوهلی برنډن مکالم بن سټوک پولارد سوریش رینا او یو شمیر نور لوبغاړي وسوځول حیدرآباد لوبډلې په خپل وروستۍ لوبه کې د راشد خان د څلور دېرشو چټکو منډو دریو وکټو د دوو کیچونو او یو رن اوټ سره کلکتې ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته چې ټاکل شوی د یک شنبه په شپه د چنای سوپر کینګ سره د اتلولۍ لپاره خپل بخت وازمایي چې په دغه لوبه کې به هم د حیدرآباد لوبډلې مینوالو سترګې تر ډیره راشد خان ته وي د راشد خان تر څنګ بل پیژندل شوی افغان کرکټر محمد نبی ساحل هم په همدغه لوبډله کې ولوبېدو او دغه شان مجیب زدران بیا د پنجاب لوبډلې لپاره لوبې وکړې چې د دوی د لوبو ستاینې هم وشوې په ورته وخت کې کرکټ پو ابراهیم مومن وایي دا چې هندیان غواړي راشد خان د دوی د هیواد تابعیت واخلي دا د راشد د شهرت او محبوبیت او جو انتها ده.
دا د افغانستان او د افغانانو لپاره یو غټ زیری دی، غټ افتخار دی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې راشد مینوال دی او هر څوک غواړي چې راشد د دوی هیواد اوسي، د دوی هیواد د تربیت ولري. نو مونږ سره چې په لاس کې دی، زمونږ ځوان دی، زمونږ په دې خاوره کې را پیدا شوی دی او مونږ پر الله پاک نازولي وو، نو باید مونږ تر ټولو د هندوانو، د پاکستانیانو، د نورو ملکونو نه ډېر زیات احترام وکړو، عزت یې وکړو او ورته مینه ورکړو.
ښاغلی مومن وایي هندوستان هغه هیواد دی چې د نړۍ ډېر مطرح او تکړه لوبغاړي د سیالیو لپاره ورته راځي، خو دا لومړی ځل دی چې هندوستانیان له خپل حکومت نه غواړي چې راشد خان ته د هندوستان افتخاري تابعیت ورکړل شي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو د بے طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
حقیقت څه دی او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس په افغانستان کې د مازیګر 4:13 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه ورو.
وسلوالو کسانو نن په هرات ولایت کې د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت څلور کارکونکي په ډزو ووژل. د هرات امنیه قمندانۍ د رسنیو مسول عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار په شینډن ولسوالۍ کې شوې ده. د پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر نن رسمن پیل سو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې دغه بهیر به د جوزا تر 2:30 پورې دوام وکړي. وسلوالو برید کوونکو په چادریو کې په خوست ولایت کې د انتخاباتو د نوملیکنې پر یو مرکز برید کړی، دوه ساتونکي وژل. د خوست والیوان طالب منګل ازادي راډیو ته ویل چې دا برید نن سهار 9:30 بجې سوی دی، خو دی وایي چې برید کوونکي بیرته په تیښته بریالی سوی دی. د بدخشان سیمه چارواکي وایي په دې ولایت کې 45 داسې سیمې تثبیت شوي چې د مځکې د شوېدو احتمال پکې ډېر دی. چارواکي وایي دغه سیمې په اوو ولسوالیو کې دي چې تر 3000 ډېرې کورنۍ پکې اوسېږي. د دې خبره د دغه احتمالي خطر په اړه خلکو ته خبرداري ورکړي چې له سیمو څخه ووځي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن په مسکو کې سره وګوري. تمه ده د دوی خبرې پر شمالي کوریا، د کوریل پر لانجمنو ټاپوګانو او اقتصادي همکاریو متمرکز وي. د پوتین او آبه لیدنه داسې مهال کېږي چې لا هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د لیدو په اړه شکونه سته. ټاکل شوی سعودي عربستان او روسیه د تیلو د تولید پر ډیروالي راتلونکي میاشت توافق ته ورسېږي. د دواړو هیوادونو د انرژي وزیرانو خالد الفالح او الکساندر نوواک ویلی دی چې د دې اقدام هدف ته هغو اندیشنو کمول دی چې مصرف کوونکي د تیلو د بیې د ډیروالي څخه لري.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د دې خبرونو د سر راپور مداو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رسمن نن د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل کړه. دغه کمیسیون رئیس وایي چې دغه پروسه به په ټول افغانستان کې د جوزا د میاشتې تر 22 پورې دوام وکړي. بلخو د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ځینې کاندیدان چې کمیسیون ته د نوم ثبتولو د پاره ورغلی وای چې کمیسیون دغه پروسه په تلوار او لستونځ سره پیل کړی ده. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې ورېدل سي. خو ترغه مخ کې یوسف خان زدران سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه آسیایي اولمپیکي سیالیو ته چمتووالی نیسي. د اولمپیک د کمیټې ویان احسان نیرون نن ازادي راډیو ته ویل شاوخوا سل افغان لوبغاړي په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره په تمرین او چمتووالی بوخت دي. د پوین افغان لوبغاړي به په اولمپیکي 1900 کې د سکال په آسیایي اولمپیکي سیالیو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د سکال آسیایي اولمپیکي سیالۍ 3 میاشتې وروسته په اندونیزیا کې ترسره شي. د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل سیالیو کې لوبیدونکي افغان لوبغاړي راشد خان ارمان د تیر شپې ښه کارګردګي د ننګرهار په یو لوبغالي کې د تیر اونۍ د 14 قربانیانو ته ډالۍ کړه. راشد خان چې په خپل ارزښتناکه بیټنګ، بالینګ او فیلډینګ یې د سنرایزرز حیدرآباد لوبډله پای لوبې ته ورسوله. د تیر شپې د لوبې غوره لوبغاړی معرفي شو او جایزې ورکړل شوې. سنرایزرز لوبډله سبا د چینی سوپر کینګز لوبډلې پر وړاندې د 2018 کال د آی پی ایل سیالیو پای لوبې ته ووځي.
او د اروپایي اتلولیو د سګنی فصل د فوټبال پایلو به نن د ریال مادرید او لیورپول لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه چې ټاکل شوې د افغانستان په وخت د شپې 11 بجې پیل شي، د اوکراین په مرکز کیف کې ترسره کیږي. د لوبې لپاره د لوبغالي ټول 10000 ټیکټونه پلورل شوي او اټکل دا دی چې میلیونونه نور خلک به یې په تلویزیونونو وګوري. د فوټبال د نړیوالې ویبپاڼې فیفا د معلوماتو له مخې دواړه لوبډلې له دې وړاندې هم په پایلوبه کې سره مخ شوي چې هغه لوبه ریال مادرید بایللې وه. د فوټبال څارونکي بیا وایي په نننۍ لوبه کې به د لیورپول ډېرې هیلې مصري محمد صلاح ته او د ریال مادرید ډېره تمه له رونالډو څخه وي چې د خپل لوبډلو په ګټه یې تر دې دمه ډېر ګولونه وهلي دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. راپورونه وایي چې سمو د وروسته به د افغانستان د جګړې او د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د عالمانو یو ناسته ترسره شي. له دې وړاندې په اندونیزیا کې هم د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د عالمانو ترمنځ سمو د مخ کې همدغسې ورته یو ناسته ترسره شوې او ویل کېږي داسې چې په نږدې وخت کې به د پاکستان او د افغانستان د عالمانو ترمنځ هم د افغانستان د جګړې په اړه یو ناسته ترسره کیږي. دا چې دغه ډول ناستې د افغانستان په رواني جګړې کې کوم رول درلودلی شي، څومره مثبت تاثیرات لري، د حقیقت څه دی، د دیونې په خبرونه کې په همدې موضوع باندې غږیږو. او په خبرونه کې را سره د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا غړی مولوی صاحب نور پاچا حماد ملمه دی. مولوی صاحب ته هرکلی او خره غلاس وایو. که پایلې له دینه کو چې مخکې په اندونیزیا کې مناسبه ترسره شو، ویل کېږي داسې چې سوه خرو سبه په عربستان کې هم د افغانستان د جنگ په اړه ناسته ترسره شي. د افغانستان د جګړې او په دې هیواد کې د سولې په برخه کې که د عالمانو په رول باندې لږ راته وغږیږي چې څومره رول درلودلی شي.
علما د جامعې ډیر مهم غړي وي، په جامعه کې په ټولنه کې د رهبری حیثیت لري. خو د جنگ ماهیت که وګورو، بیا موږ کولای شو چې د جنگ په مهارولو کې د علماو رول وسنجو. د افغانستان د جنگ ماهیت دا ډیر یو پیچلی ماهیت دا داخلي جنگ نه ده. دا اوس داسې جنگ نه ده چې موږ دې کې سپینګیری راټول کړو او د دواړو طرفو ترمنځ کېنو، یو جرګه وشي او یو فیصله وشي. دا داخلي او بین المللي ابعاد لري. داخل کې ابزار د جنگ شته، لکه مصالح مخالفین چې دي، د هغوی هغه افرادو نه ابزاري استفاده کیږي، د خام موادو په توګه له هغوی نه استفاده کیږي. او دارنګ د افغانستان د حکومت چې د جنگ یو طرف ده، دلته هم د موږ عسکر قربانه کیږي، په جنگ کې دخیل دي. درېیم طرف کې خپله خارجیان دي، د ناټو حضور دلته ده، امریکا دلته قواوې لري. دغه رنګې د منطقې استخبارات، د همسایه هیوادونو استخبارات، پاکستان دلته خپل اهداف لري. او همیشه خصوصا کله چې د افغانستان انقلاب شروع شوی ده، داسې هڅه کړې ده چې د افغانستان دا بحران ختم نشي. دغه څه چې مداخله وي او په داسې مداخلو کې چې دلته ډېر یو هیوادونه دخیل وي، په دې کې خپل علما چې موږ ګورګور علما خپله د دې جنگ قرباني دي. په سوونو په تعداد کې علما کرام په دې تیرو اولسو کلو کې دا په شهادت رسېدلي دي. حق چې د نظام په طرف کې دي، حتی بعضې چې مخالفینو سره دي.
بالکل حماد صاحب، خود تاسې که څه هم وایي چې دا جنگ استخباراتي بڼه لري او استخباراتي منشي لري، خو په افغانستان کې زیات خلک په دې عقیده دي چې دا جنگ دینی اړخ هم لري، یعنی زیات خلک دینی اړخ ورکوي. نو په دې برخه کې د افغانستان د علماو شورا د دې جنگ د ختمېدو په برخه کې بیا څه کړي دي؟
دا خبره صحیح ده چې مثلا خپل طالبان وایي موږ جهاد کو، او عام خلک هم وایي چې دا کېدای شي دا د کفر او د اسلام جنگ. دې ته وګورو چې د جنگ آثار او د جنگ قرباني څوک دي. که د جنگ آثار دا وي چې دلته خارجان وژل کېږي او دلته د افغاني او د خارجي جنگي، نو موږ وایو چې دا د کفر د اسلام جنگ. د دې جنگ قرباني مسجد بمباري، په مسجد کې مونځ کوونکي په شهادت رسیږي، جنازه هدف ګرځي، علما شخصا فرد فرد دا ټارګټ کېږي، اطراف او خاورونه دا ټول د دې جنگ قرباني ده او زیات 99% قرباني دي جنگ خپل افغانان دي. نو وخت سي خپل افغانان دي جنگ قرباني دي، داس جنگ ته دینی ویل یا دې ته جهاد ویل دا بالکل غلطه خبره ده. د علماو شورا هم د شورا له طرف نه هم د علماو د شورا افرادو لخپل منابرونه لخپل بیانونه په وار وار سره دا خبره کړې ده چې دغه ظلم ده، دا تجاوز ده، دا جنایت ده، دا جهاد نه ده.
یعنی تاسو دا نه منئ چې دا جنگ دینی اړخ لري؟
زه یعنی که عام طور سره له دین یعنی ډیر وړې ابزار په توګه له دینی موادو نه استفاده کیږي، د خام موادو په توګه ممکن د پاکستان د مدارسو شاګردانو نه به استفاده وشي، لیکن د مدارسو د شاګردانو چې عمر وګورو شل کاله، اتلس کاله، پنځلس کاله، دغه علم څومره دغه عقل شاته خپله په پاکستان کې د پاکستان بعضو رسمي علماو بیانیې ورکې چې موږ مدارسو کې پاکستان مداخله کوي، که پاکستان آی ایس آی هغوی ته ټریننګ ورنکي، هغوی ته وسایل ورنکي، موټر سایکل ورنکي، هغوی ته هغه مواد انفجاري ورنکي، د شاګرد عمر هم دومره نه وي، د شاګرد ذهن هم کور له طرف نه چې شاګرد لیږل شوی د څه لپاره لیږل شوی چې هغه درس وایي، دیني علم زده کړي، مور پلار له طرف نه قطعا اجازه نه وي، هغه په خبره نه هغه بېرته خفه وي. خو دلته د خام موادو په توګه استفاده کیږي، لیکن شاته چې کوم خلک دي هغه مهم دي، هغه کې بیا ډېر لور قدرتونه لاس لري. نو زه وایم چې تر څو پورې اساساً اساسي کارونه شي، آیس آی کنټرول نشي، قدرتونه په دې باندې کار کوي، نو وخت چې دومره لوی قدرتونه په دې کې دخیل وي نو دې ته بیا دینی جنبه ورکول او بیا صرف له علماو نه دا توقع کول چې دا د مهار کې نو دا به لږ داسې غټه توقع وي.
مولوي صاحب، خو مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاید یو شمېر عام خلک په دې عقیده واوسي چې دا جنگ چې دی دا دینی اړخ لري او دې جنگ ته چې مثلا وسلوال طالبان د جهاد نوم ورکوي تبا نغوی دې ته تبلیغات کړی دي، عام خلک تیم لک تر لګه دا ذهنیت ور کړی دی چې دا جنگ چې دی جهاد دی او دا دینی اړخ لري، ولی تر اوسه پورې تاسو لک تر لګه خلکو ته دا قناعت ور نه شو کړلې او هغه خلک چې هغه مثلا د وسلوال مخالفینو لیکو ته زیه هغه د نظام په ضد باندې راپورته کیږي، هغه خود تبن په یو غلط فهمي کې دي تاسو په وینا باندې، هغه ته ولی تر دې دمه د افغانستان علما او دا قناعت ور نه شو کړی چې دا جنگ استخباراتي جنگ دی او دا کوم دینی اړخ نه لري او خشاکی افغانان دي؟
اول خو شو ګورو د قسم فاصله رامنځته شوې ده د خار او د اطراف الته دغه حکومت په حضور کې داسې خبرې کول براله هغه نو خپل مرګ ته دعوت ورکول دي. دویم عام خلک پویم دي، ډېر خلک اوس پوی دي، حتی که یو عادي سړي نه پوښتنه وکړي نو هغه پوهېږي چې دا شاته څوک دي، دا استخباراتي موضوع ده. طالب صفوفو ته عام خلک نه سي، ډېر محدود خلک دي چې هغه پاکستان کې وي له هغه ځای نه تغذیه کیږي، له هغه ځای نه پیشکاری کیږي. نو هلته داسې یو پر امن ماحول مساعد ده، هلته موږ چې ګورو خبرېږو شفاخانې دي، د دوی د زخمیانو تداوي کیږي، هلته بېخي د دوی ته دا وسایل یو عادي حمله چې کیږي هغه اقتصادي دا په عشر زکات باندې جهاد دومره لوی جنگ پر مخ نه وړل کیږي. خلک وایي چې عشر زکات باندې طالبان وایي چې موږ ته خلک کومک راکوي زکات راکوي، نو زکات هغه د دوی هغه د ورځې مصارف نه شي پوره کولی. ته یو خاص هدف ته زه به د انټرکانټینینټل وسل حمله مثال درکړم. زه دا مثال په ډېرو مصاحبو کې وایم، له پنځو چیک پوینټونو نه خلک تیریږي، پنځه شپږ کسان اتلس ساعته مقاومت کوي، دومره اسلحه انتقالوي، دې سره چې داسې لاس نه وي نو سړی نشي ویلی چې دلته خاص دلته عام خلک ورسره دي، دې سره قدرتونه دي، دې سره د نړیوالې شبکې استخباراتي شبکې دي، ورسره عام خلک په دې کې نه دي، صرف هغه خلک چې پاکستان په مدارسو کې دي هغه نه د آی ایس آی په یو مدیریت سره چې مهارت لري افزاري استفاده کوي.
مولوي صاحب، په تېرو اولسو کلونو کې چې عالمانو ستاسو په وینا باندې هغه عالمان چې د دې جنگ خلاف دي هغوی چې کوم تبلیغات کړي دي په ښارونو کې د ممبر د لارې نه مخکې تاسو یادونه وکړه، فکر کوئ چې دا د قناعت وړ دي تاسو ته لږ زیات خلک اصلا په دې انتقاد کوي چې زموږ عالمان په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه ادا کوي؟
نه، نو نه خبرې به وي چې د علماو مسؤلیت نه ادا کړی، د علماو د برنامو ته لږ داسې ډېر پوښښ هم نه ورکول کېږي. موږ یعنی څو وارې داسې مجالس دایر کړل، لکه څو میاشتې مخکې په ژمي کې د ټول افغانستان نه علما راجمع شول، هغوی همدغسې یو فتوا ورکړه چې دغه حملې په عامه ځایونو کې اقل هم په دې عامه ځایونو کې یو څوک نظامي نه ده، په حکومت کې نه ده، ته راځي لکه د چارې صدارت پېښې قربانیان څوک، دغه څو ورځې مخکې چې د ژورنالستان لس یولس ژورنالستان د موږ په شهادت ورسول، دا هم قربانیان څوک، چا جواز ورکړی ده؟ اول خو د یو فتوا څوک اول تر اوسه پورې داسې فتوا نه ده راغلی د هغو د دغو عملیاتو د جواز لپاره. مخالفین نشي ویلی چې موږ سره د یو بند فتوا ده، له موږ سره د کوم عالم فتوا ده، ما
مشخص عالم نشو خودره او موږ سره د فتوا وشته چې دیوبند فتوا کړل چې دغه حمله چې په بازارونو کې او عام خلک وژنه د حرام دي د حرم شریف امام دا فتوا کړل د انډونیزیا په کانفرنس کې ګوره دغه فتوا راغله چې دغه حمله په عامه ځایونو باندې چې هغه خلک چې هغه ملکی خلک دي اقل د ملکی خلک وجل د ماشوم په دې پویږي چې د حرام اوس خو زده ناپوهي نشته خلک ټول پوی دي اصل منشأ منطقي مداخلي دي همسایگانو مداخلي دي لکه د فراه جنگ تاسو ګوري چې مشرانو له طرف نه وزارت دفاع له طرف نه ورول شول شي د دې وبو جنگ ځکه د افغانستان حکومت غواړي چې د وبو مهار کی نو دی اغله پر ایران د حکومت طالبان شو دغه ته د اسلحه د ایران ورکلوه د برنامه غو جوړ کړوه چې د افغانستان حکومت ته جنجال جوړ کړي
موري سپتا سي چې د خپل تبلیغات او یادونه کوي او د علماو د مسولیت چې ادا کړي دي نتیجې فکر کوي چې ورکړي د تر دې دمه
نتیجه خود متاسفانه چې دیشي نتیجه نه دا ورکړي د نتیجې نه ورکولو دلیل د دې ساده جنگ د علماو په اختیار نه ده دا د علماو په فتوا نه شروع شوی او د دې ختمېدلو توقع له علماو نه شکول شي ترڅو پر اساسي کار نه شوی اساسي کار هغه ده چې کوم خلک چې د دې تمویل کوي کوم خلک چې د جنگ ته برنامه جوړي نقشې جوړي اغه نقشي خونساش اغه خلکو باندې حقيقي فشار راشي لکه سمو د مخکې د امریکای ولسمشر پاکستان باندې د ټوټر لاري یو پیغام ورکړ چې دا پاکستان دې شاته ده مونږ مطمئن مو د سلګي خیال شو چې دا سه فشار راشي او پاکستان لاس وخت لکه هغه فشار حقيقي فشار نه
خو د روسانو په وړاندې د جهاد اعلان او د خلکو را تر پاسول تقریبا په سلو کې 30% د عالمانو لاس پکې ولی اوس نشي کېدل چې لکه تر لګه خلکو ته دا قینات ورکړل شي د علمانو لخوانه چې د ترګری پوړان دی په مبارزه کې راپورته شو یو ملي قیام وشي
باید هم د څه شوی دی علماو په مخ کې موانعات اول تهدیدات امنیتی علما خپل لکه د موږ د شورا شپې ته اعضا په دې جرم باندې په شهادت رسیدلی دي چې دا دلته په کابل کې دي یا د امام په حیثیت یا د مدرس په حیثیت یا د خطیب په حیثیت یا د شورا د غړي په حیثیت او هغه علما چې له شورا نه بهر دی په شهادت رسیدلی دي په دې څو کلونو کې دغه تعداد ته چې موږ ګورو لنډ نمونه یې څو موده مخکې د جلال آباد یو عالم عبد الظاهر حقانی دغه سي مشکلات چې خلک ګوري نو هغه د علماو د منسجم کېدو معنی دي دویمه خلک هم چې ګوري د تلويخ کلونو افغانان په جنگ کې دي یو ځل قیام شو د غیر متاسفانه د مجاهدونو غ قیام نتیجه ورنه روسون په سوخت لیکن افغانستان په جدي دي چې ثبات خواته تللی وای یو حکومت راغلی وای هغه مجاهدین په داخلي جنگونو کې شول اغه نه خلک ډیر مایوس شول نو اوس دوباره داسې یو قیام کېدل په سلويخ کاله خلک تقریبا یو قسم سترشوي غوندیم دي
مولوی صاحب ډیر زیات مننه مولوی صاحب کور ودان یو د روسي پښتنې په توګه په انډونیزیا کې د افغانستان انډونیزیا او پاکستان د عالمانو ناست او ساسي په وینا باندې د پاکستان او د افغانستان د عالمانو ترمنځ بم ناست تر سره کیږي ولې تر دې دمه د افغانستان عالمان ونه توانېدل چې لږ تر لږه د پاکستان عالمانو ته قینات ورکړي چې د دې جګړې تر شا ونه درېږي او دغه د افغانستان د جګړې د ختمېدو په برخه کې همکاري وکړي نه دا چې دغه جنگ ته لا هم لمن وهي
د دې څو عوامل دي یو خو اول عامل دا چې یو د افغانستان د وضعیت داسې ده دلته د خارجانو حضور دا د مخالفینو لپاره یو لوی پروپاګاندا در حالی کې طالبان د امریکایانو نه مخکې نه جنگیدل نو که چېرته دې جنگ د خارجانو په خلاف نو ولې دې د مجاهدونو سره جنگیدل او ډیر مناطق نه خارجان هم وتل التم سول نه درغل اوس په فرا کې خارجان نشته دې جنگیږي هر چېرته دې جنگیږي نو دې هدف دا صرف یو تبلیغ دی یو بهانه ده نو داسې یو وضعیت دویم دا داسې د پاکستان ټول علما د افغانستان د جنگ طرفدار نه دي ډیر مخلص خلک هلته شته حتی یو عالم پاکستان یو عالم مفتي تقی عثماني په دې کتاب ولیکل چونکې هلته استخبارات دي هلته هم سانسور ده علما ټارګټ کیږي نو صراحتا دا ونه ول چې دغه جنگ صحیح نه ده لیکن د انسان قتل لري یادکو د مسلمان قتل او د یو انسان بې ګناه قتل چې دې جنگونو په نتیجه کې راوځي دې باندې یو مستقل کتاب لیکل دویم پاکستان کې کوم علما دي هغه بیرته د پاکستان د استخباراتو مربوط خلک دي لهذا د دې رجعه د غي منشا سرچشمه د پاکستان استخبارات ترسي نو د پاکستان استخبارات د دې شاته او دانه د نو منطقي استخبارات نو تر څو پرسه هغه مهار نشي علما خپل قرباني دي دي جنگ
ډیر زیات مننه مولوی صاحب
خیر شته تاسو نه
تاندي تانگی
د ځوانانو خبرونه
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه
د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په اړه غږیږو چې ګڼ ماشومان او ځوانان پکې موسیقي زده کوي. د انسټیټیوټ په دې وروستیو کې د پولر په نوم د موسیقي یو نړیواله جایزه هم اخیستې. زموږ همکار همایون هیواد د انسټیټیوټ ته ورغلی و. هلته یې د انسټیټیوټ له زده کوونکو او د انسټیټیوټ له مشر احمد ناصر سرمد سره خبرې کړې دي.
کو همدا شی بعد د موسیقي انسټیټیوټ د ایویز د کون کی سره ولاړم. لمړی بل دیو پختو چې څنګه میږي او دلته تز د کوي.
زمونم سحر ده او ز کلارنیټ کار کوم.
د کلارنیټ په اړه کرته وای چې دا د موسیقي سره ولاله ده.
دا یو غربي اله ده چې پوفی اله غربي ده او خور پورپا کړي کارول کی. आवाज خو د هر انسټرومنت आवाज مختلف ده. د دې نو
بغیر لکلارنیٹ نہ دے پ موسیقی کی نور تس دکڑی
دل تمنگ آواز عملی مو کارون لر دل تمنگ تیوری کی کارون دی انکشاف دے انسمبل پارکستر کی کار کو اور سرن کے مختلف زانو کی نور کار کو
پکو مارکستر کی خپل
از یو ارکستر چنوی جوړ شوی او یو د خزو ارکستر زهرا.
څومره سفرونه دې کړی دي د خپل کارونو پاړه په دغه ارکستر کې کراته وای چې تاسو خو بجایزې ما خسته وی سټایل شوی به هم یسته.
ما مکمل شپږو سفرونه کړی دي او مونږ دا جایزه خپل د موسیقي لاله نه خسته چې مونږ ډیر خوشاله سو او افغانستان ته ډیر ګڼ موفقیت مې راوړی.
یوازی د پولر جایزه مو اخیسته کنه مخکې نورې جایزه هم درکل شوی.
مونږ په هر ګران سفرونو کې چتلی اوس یو ایوار د مهاتما اخیسته چې مونږ ژمی کې متلی او سویس او جمعې ته چتلی او التم یو د ازادي صلح په نوم یو جایزه واخستو هغه د در زهرا کسر لخوا.
دغه جایزه چې تاسو ته درکل شوی دا اني د خپل استاسو لپاره او د دې انسټیټیوټ لپاره به څه ګټه وکړي؟
دا زموږ یوازې زموږ انسټیټیوټ لپاره ګټه نه کوي، دا زموږ بسته هیواد لپاره ګټه کوي. ځکه زموږ په هیواد کې ډېر جنجالونه دي، ډېر جنګونه دي، هر ورځ هر څوک موسیقي برار شوی. کله چې خلک پوهیږي چې موږ موسیقي کار کوو او موسیقي لخوا دا جایزه اخیستل شوې ده خوښیږي. دا
شبا لیوبل تنکی زلمی سره ناستیو دی هم د موسیقي والغه کوي او د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې زده کون کوي. لمړی کوم راته وای او ته څه زده کوي؟
زمانو مصطفی دا او د ضربي آلاتو زده کون کې.
کوم یالې دې زده دي؟
پرکاشن آلات ضربي نه شروع کیږي او مریمبا او اکسایلافون درام ترینګل تامبورین او نور شیان کخان لکه دا.
دا اوس چې در سره ده څه شی نه؟
کخان.
ته لګ راته وګوا.
صحیح.
څومره وخت کېږي چې دغه مزده کوي؟
درې کاله.
درې کاله کې دې نیوز خاص زده کړې؟
او نه خونه صحیح نو متداول تشریم زده کړم.
او په څومره پروګرامونو کې دې برخه اخیستې ده؟
ډېر، څنګه مکتب کې، ارک کې، ځایو کې تللی.
دا اوس چې د موسیقي انسټیټیوټ ته د پولر جایزه ورکړل شوې د دې په اړه کرته وایي چې دا خو ستاسو انسټیټیوټ ته درکړل شوه، څومره پې خوشحاله یې؟
ډېر خوشحاله یم. والا
غواړي څه ډول یو هنرمند اوسي راتلونکي کې؟
غواړم چې خپل وطن ته خدمت وکم او د افغانستان نوم په ټول سطح جهان کې جګ کړم.
او بس پم دې هیله یو چې تاسو دا کار وکړی چې د افغانستان نوم ښه کړی، خوشحاله اوسئ.
تشکر. Thank you.
درنو وريدونکو د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې هم د اوس لای وی بلې زکونکو سره غواړو خبري وکړو چې دوی دلته څه زده کړی او هم دا ډول د پولر جایزې پاړم راته وغږیږي. لمړی کوم راته وایي او د دین انسټیټیوټ په کومه برخه کې زده کړی کوي؟
زمانم نګین خپلواک ته ز د انسټیټیوټ کې د اولين خزینه رهبر پارکسر رهبر ارکستر منوند شوی ما او ز پیانو کار کوم دلته او د لسم سم نه فارغ شوم سکل بعد یا لسم سم فهم یعنی د پنتو نوال سمستر او موږ ته ډیر افتخار دی چې دا جایزه موږ ګټلې ده او بیا د په افغانستان کې د یو یوازینی مکتب دی چې دومره جایزه ګټلې دي. موږ ته ډیر زیات افتخار دی، موږ افتخار کوو چې دغه سینور جایزه هم راوړو د نمائندګۍ په افغانستان باندې.
که درته وایي چې په دنیا کې خو به ډېر داسې ښوونځي وي یا انسټیټیوټونه وي یا پوهنتونونه وي چې هغوی موسیقي کار کوي او موسیقي نورو ته ورزده کوي، ستاسې کار له هغو سره څه توپیر درلود؟ یعنې ستاسې نوښت څه و؟
خو په جهان کې مثلا ډېر انسټیټیوټونه او ډېر مکتبونه دي، خو هغې وم زمینه هم لري. په افغانستان کې مثلا دا یوازینی مکتب دی د موسیقي یا انسټیټیوټ دی د موسیقي، او نور جهان کې ډېر زیات دي، خو هغې وم دغسې زمینه هم لري، هر څه زمینه لري. مثلا خلک مخالف نه دي د موسیقي، اما زمونږ چې دي مثلا خلک بد ګڼي، موسیقي خوښ نه لري، او هغې خاطر نه مثلا موږ زیات توپیر لرو هغې سره، او موږ زیات ډېر کوشش کوو حتی د خلکو خبرو باندې دومره خپل فکر نه دغه کوو او خپل کار کوو. خلک چې هر څه وایي دومره خطرونه مثلا زمونږ مکتب په غاړه اغېستې دي او بیا هم کار کوي، یعنی دغه یوازینی توپیر هم دغه دی.
له دې وروسته چې دغه جایزه مو واخیسته، نور نوي څه پروګرامونه لرئ؟ هم دغه ارکسترونه چې دلته دي او هم دغه زده کوونکي چې دلته درس وایي؟
خو موږ ډېر زیات پروګرامونه لرو، حتی موږ ته دعوتنامې را لېږل کېږي چې مثلا موږ کنفرانسونو کې لاړ شو یا کوم برنامه چې خارج کې وي یا خپل افغانستان کې وي، نو موږ تیاری ورته نیسو، موږ ورته امادګي نیسو، موږ ځینې پارچې اماده کوو، ځینې موسیقي اماده کوو ورته. بیا کله چې موږ یو غوښتلو زو او هماغه ډېر زموږ د زحمت نتیجه هم بیا معلومیږي، یعنی بیا هم دغسې جایزې ګټو یا ډېر تشویقیږو، یعنی موږ همیش ورته آماده یو.
اوریدونکو تاسې د موسیقۍ د انسټیټیوټ د زده کوونکو خبرې واورېدې. اوس راغلی یو چې د دغه انسټیټیوټ له مشر ښاغلي احمد سرمست سره د دغه انسټیټیوټ په اړه او همدا ډول د پولر جایزې په اړه خبرې وکړو. سرمست صاحب، کلمړی د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په اړه معلومات راکړئ.
انسټیټیوټ ملي موسیقۍ افغانستان در سال 2010
د افغانستان د موسیقۍ انسټیټیوټ په 2010 میلادي کال کې د معرف وزارت په چوکاټ کې افتتاح او پرانستل شو. موږ اوس 250 زده کوونکي لرو چې 15 زده کوونکي نجونې دي، نورې ماشومان او تنکي ځوانان دي چې د موسیقي په زده کړو مصروف دي. د موسیقي د انسټیټیوټ کارونه له دوو برخو تشکیل شوی چې یو عمومي زده کړې او بل د موسیقي ځانګړی نصاب دی چې د موسیقي آلات پکې زده کیږي. د بل هر روزنیز مرکز په څیر زموږ په انسټیټیوټ کې هم زده کوونکي تاریخ، جغرافیا، دینی علوم، ژبې، کمپیوټر او نور کتابونه لولي چې سبا د یوخه موسیقي کار ترڅنګ له معاصر علوم سره هم بلد وي. د موسیقي په برخه کې موږ دوه ډیپارټمنټونه لرو چې یو د افغاني سازونو ډیپارټمنټ دی او بلې د اروپایي سازونو ډیپارټمنټ دی.
موسیقي سازهای اروپایي
په دې وروسته کې تاسو ته د پولر په نوم د موسیقي یو نړیواله جایزه هم درکړل شوې، د دغه جایزې په اړه کراته وایي؟
یاولین جایزه مهم نیست و ما مطمئن هستیم که
دا زمونږ لومړنۍ جایزه نه ده او زه مطمئن یم چې وروستۍ جایزه به هم نه وي. مونږ خپل هڅو ته دوام ورکوو چې د موسیقي لارې بهرنیانو ته د افغانستان مثبت تصویر وړاندې کړو. هغه جایزه ته چې تاسو اشاره وکړه په دې وروستیو کې مونږ اخیستې، دا جایزه پولر میوزیک پرایس نومیږي چې د موسیقي نوبل هم ورته وایي. دا جایزه له 1997 کال را په دې خو هر کال دوه کسانو ته چې یوې د معاصرې موسیقي لکه پاپ، راک او د اوسنۍ موسیقي موسیقي د نورو برخو هنرمندانو او بل د کلاسیکي موسیقي په برخه کې ورکول کیږي. معمولا دا جایزه په انفرادي ډول ورکول کیږي، خو کله کله هنري ډلو او روزنیزو مرکزونو ته هم ورکول کیږي، چې لنیکمرغه سکهال د دې جایزو له دوو ګټونکو څخه یو هم د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ او د دې انسټیټیوټ د مؤسس په توګه مونږ ته په مشترک ډول ډالۍ شو.
منایسه مؤسسه په صورت مشترک بر ما اهدا کردید.
لدې جایزې سره سمالی مرسته هم شته کنه؟
جایزې رک ما گرفتیم.
هغه جایزه چې مونږ اخیستی د دې جایزې هر ګټون کې تا 1,000,000 سی وی سی کرون ورکول کیږي، چې 1,000,000 امریکایي ډالر کیږي.
ډالر امریکایي است.
یو پښتنه مو چې تاسو لایویز د کوم کس خا مکړه وغړول تاسو سره هم مطرح کړو، غدا د چې په دنیا کې خو ډیر زیات بنسټونه شته چې هغه د موسیقي په برخه کې کار کوي، د کوم کې روزي خو ساسي کار له هغه سره څه توپیر درلودي؟ نه وخت مو پڅ کې و چې تاسو د غجایزه درکړل شوه.
تفاوت انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان با
افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ توپیر له نورو هغو بنسټونو سره چې د موسیقي په برخه کې کار کوي دا دی چې دا بنسټ یوازې یو روزنیز مرکز نه دی. مونږ په دې معتقد یو چې موسیقي د انسانانو په ژوند کې بدلون راولي. د ټولنې د وضعیت ښه کېدل، د ماشومان او ځوانانو د ژوند ښه کول او هم دا ډول په ترتیب سره موسیقي د یوې وسیلې په توګه نه تنها دا چې افغانان سره نږدې کړي، بلکې له نړۍ سره یې نږدې کړي. مونږ له موسیقي څخه د فرهنګي خبرو اترو په توګه استفاده کوو. په دې خاطر زموږ کارونه له هغو بنسټونو سره چې د موسیقي په برخه کې کار کوي تفاوت لري. زموږ بنسټ نه یوازې دا چې روزنیز بنسټ دی، بلکې بشري او فرهنګي بنسټ هم دی. د انسټیټیوټ پروګرامونه او ژمنې نه یوازې د موسیقي د زده کړې په برخه کې، بلکې د ټولنیزو ستونزو او د انسانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هغه دلایل دي چې مونږ یې له نورو متفاوت کړي یو، او دا سبب شوی چې مونږ پر لپسې د نړۍ له مختلفو برخو جایزې واخلو.
د نقاط مختلف دنیا به تسپاریم.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګ د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې و او ما محمد حدیث پردیس وړاندې کړه، په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بیا خو.